یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم پر خپرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده. امنیتي وضعیت څرنګه ده؟ پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاکار انتقاد
د یو قدرت طلب گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي.
پر خپرونه کې بده هم واوري. په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښخولي.
طالبانو عسکرانه موږ سره غواړو.
په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري. څه خبره ده چې څلور نفر یو کیلو یوه مڼه او یو مالټه وخوري؟
تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان یو ګاونډی هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي له دندې شړل کیږي. اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي. د افغانستان دا خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
شغلی محب د دغو څرګندونو پر مهال ویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واک ته د رسېدو په خاطر شاه شجاع یوه معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. بل خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات دا څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې شغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي، کچیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده. ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړی سوی وو په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر وو. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي. ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ییز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي. د دې ویډیو د کاروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو ځینې نورو رسنیو هم خبره کړې ده. بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې. له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلی ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړي او د مصر منځګړي هم د اوربان د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن ویل روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیا کې وویل د 1850 کیلومترو په اوږدوالي د دغې نلیکې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تیره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوی وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل مکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د ځمکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ناوخت وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي. یوازې د آذربایجان په هغو مرچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکینی ژمي کې څوک پکې نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندی پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اوروژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشاکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیشۍ پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شورماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربند په دویمه ورځ تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکارۍ په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربند دویمه ورځ ده. د اختر اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه یولس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي ووژل او درې نورې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او څوارلس نورې ټپیان کړل، او د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ کمیټه نه دی منلی، خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد هیت ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې، او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته پښه شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب با او گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
طالبانو د یک شنبه ورځې په ماخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعت کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي ګاونډی پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ خبره وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درسیف جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی دی.
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلي محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې ګاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
ښاغلي محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې یو سلاتیا کال مخکې واک ته د رسیدو په خاطر شاه شجاع د ده په خبره یوه معامله وکړه او په اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه ګاونډی غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ د لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډېر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. ښاغلي باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالي شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوه له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې، تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. تاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوي چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د ده په خبره مقابل لوری له بېلابېلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اش کړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان ژغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه غلي کړي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي. او غوښتنه یې وکړه چې آزادي ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې یې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربند سره پای ته ورسېده. ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوي بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آزادي ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آزادي ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاولز د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونی کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې آزادي ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی په نښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آزادي سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د رواني لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
اساجی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی، که څه باندې $2 میلیون ورنه کړي نو د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی آزادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوي غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنه کړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالروف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي، خو که پیسې ورنه کړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشتې د مخه د 9 کلنۍ په عمر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات آزادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې 10 عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچیانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایرا محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه پر ټولنیزو رسنویو که هم د خورا مختلف غبرګونو سره مخ شوه. د بشر حقوقو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خاصتن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
کندوز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتي دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندوز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دي.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 130 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې د لاسه ورکړې دي. 12 کلن شفیعالله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینه توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلنس د کوون کې سارا وای
نو سارا زما مکتب زویر ماده ته داس وای موږ څو لغوال موږ قسم نور روانان اعتماد نسی موږ طالبان سره غوالو موږ امنیت غوالو طالبانو اسکرانه موږ سره غوالو.
څو لسکلن قدرت الله وای نغوړی نور ماشمان دی دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خښ غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل،
موږ جان سړی سوي استو بس صلح تیاس طالبانو دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار مور لاس ورکوي، جنگ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 130 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح‌الله مجدي ازادي راډیو ته وویل، دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سل سرویخ انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي. دغه پرورشګه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي، دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې یو سل لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي، خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. یو شمېر نامتو هنرمندانو او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غځېدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي. تفصیل پر راپور کې
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي غاڅ خپړی واخلې.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کوي. نو مولوی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی وربند هرکلی کړی، ستایلی او ویلی دی چې دا چې پرېکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک دې خپاره شوي لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربندي په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغه کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله
کړی.
د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله، خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې پلا مود جنگونه وشو، کدغه اوربند او غزی کې او داسې چې تلپات شي او دغه دز ټومبق بن شي او دغه خوار ولس جون طرف تر راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تر راوړل شي. زما به هم دغه د اجزانه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دا غورونه چې د چا په لاس کې دی هغه ټولو ته به زما یو ډېره جزانه خواستي چې دغه سلسلې د خدای پاک ختم کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي. نو مونږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، دلہ کولای شو.
سان سان لگر زم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی، سان سان لگر زم شیرا یاد رشتی مڑی اختر کی، آغا وقت بیل وچی نکریزی بمی اڑی اختر کی، سان سان لگر زم
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي، خو په اختر کې خوړه او د دې خوړو روغتیایي ستونزې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره برخه واخلې، خپل نظر د غزنی د رغاوني پاړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارس د خبرونې له میلمنو پښتنې وکړي او همدارس تاسو د اسکایپ لاره په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د خبرونې پترس کې به تاسو ته شميري اعلان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان ګاونډی هیواد غواړي چې خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې غونډې ته کړې دي. د کورونایي چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده کوي له دندې شړل کیږي. د هلمند پخوانی والی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د اسرائیل فوج نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انجنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دي. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د پوینا د آذربایجان لخوا اشغال شوی خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشي یا پیشکې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه خو بیا هم ژوندی پاتې شوه.
روختیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام شریف نظر وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. مهمانای محترم ما را دیگه میشناسین، دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا هستن، یعنی مثلا مسائل تغذیه اصلا رشتهشان هستن، و همچنان دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخل اونا مهمان برنامه هستن. بر دو مهمان خوش آمدید میگویم. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم. سلام بر شما و به تمامی همکارای رادیوی ما که همیشه پیام ما را به مردم رسانده و از غذای موجودی خود به خاطر صحتمندی خود استفاده کردن. تشکر.
تشکر لودین صاحب. احمد صاحب شما هم خوش آمدین صاحب.
نظر صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي رادیو ټول او محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
لودین صاحب مسئله ایست که اید ایدان بخیر رسیدیم که در این روزای اید مخصوصا که میایه یک دفعه کلگی به خوردن که میشه یا چطور خواهد شد؟ سخن اول از شما دکتر صاحب همایون لودین.
اول خود من دری غط که خود طول هوادوار و تولاده که چه لنمله تکیه و طول مهم آقا در غذا چه کم خواره و خرو چرسوز من بدن دری مهم کارونه وکي. لومړی زمنګ بدن ته انرژي ورکي یا تیل ورکي ترسو د بیلابیلو حرکتو لپاره په کافی اندازه کالوري تیار کړي او انرژي ورکي. دویم هغه خواړه چې د بدن حجرات او انفاج ته وده ورکي، ترمیمي فعالیت ته اجرا کوي، حجرات او انفاج د تخریب په حالت کې بیرته جوړي. او دریم تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثره منګه د یاد وستلوي هغه د ناروغیو او میکروبونو په مقابل کې مبارزه ده او د بدن د معافیت لوړواله ده. نو کله چې موږ د خوړو لمړی برخه د درې ټکو لږ تشریح کوو نو دغه درې وظیفې په خوړو کې که په نظر کې ونیسو. دویمه موضوع هغه محافظتي کارونو
کارول دي چې موږ د دې ناروغي څخه ساتي. هغه لومړی د ټولو نه مهم د ماسک استعمال ولی دو طرفه کچیر تا مقابل طرف هم ماسکو کاری او زه هم ماسکو ولرم نو د دې کرونا د ناروغیو د انتقال کچا ډیره زیاته را کمیږي. د دې تر څنګه د لاس پاک ساتل یا د محیط پاک ساتل هم د دې کرونا د ناروغیو په مخنیوي کې ګټه کوي. او دریمه موضوع هغه فاصله مراتول دي. کچی تل مانځ کې موږ په ډیرو مساجدو کې وسته مونږ چې کوو تراوی کوو هم د دوه نفر تر منځ فاصله مراتو. تر ټولو خطرناک موضوع دا ده چې په مارکیټونو کې په بازار کې په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال دغه فاصله نه مراتیږي او نه خل مراتی او نه ورته دا جدي ښکاریږي. نه تنها دا چې نه مراتی بلکې هغه خلک چې مراتی هم د نورو خلکو څخه متاثر کیږي. او کچیرته ماسک وي یا نور کوم محافظتي وسایل کاری هغه هم لري کوي او عادي وته ښکاریږي. خو کله چې په دې ناروغۍ باندې خپل یا د کورنۍ کوم غړی اخته شي بیا هغې نه وروسته دغه حقیقت ورته ښکاره کیږي چې یقینا چې دا ناروغۍ دغه درې ټکي په نظر کې نیولو سره اول خو دا دی چې کله چې اختر راځي او روژه ختمیږي ډیری خلک د اضافه خوړلو یا د پرخورۍ سره مخ کیږي او هغه بیا خپل د بدن موجوده مایعات د لاسه ورکوي یعنی تسمم غذایی ورته پیدا کیږي. نو په کار اول دا ده چې موږ ځان د پرخورۍ څخه وساتو او هغه خواړه وخورو چې هغه طبیعي بڼه ولري. په لږ اندازې وخورو دفعات کې ډیر دي اما مقدار هر ځل کم وي. لکه د اوبو څخه د تازه اوبو څخه د خپل اختر لومړی سهار پیل کو هغې تر څنګه تازه شودي واخیستلی شي او ټول هغه غذایي مواد چې په مارکیټ کې ساتل شوي دي لکه کیک کلچا او ځلوبۍ او موږ کور ته راوړو چې دا د میکروبونو او د انتاناتو د ودې لپاره بهترین بستر جوړي د دې څخه ځان وساتو بلکې کورني خواړه استفاده کوو او د هغې تر څنګه میوجات تازه میوه استفاده کوو. نو دا به یو تر یوې اندازې پورې زموږ بدن د اضافه خورۍ نه وساتي د تسمم نه به وساتي او د بدن معافیت په لوړ ویسي. تر ټولو مهمه موضوع په دې ټولو کې تنوع غذایی دی یعنی کله چې زمونږ هیوادوال غواړي چې خپل ځان قوي وساتي کوشش باید وکړي چې بیلابیل خواړه یو ځای کې او هغه وخوري. لکه کچې ته یو ساده مثال وړاندې کوم یو شوله پخول دي چې په دې شوله کې موږ کولای شو چې مټر واچو په دې کې موږ نه خود واچو په دې کې موږ پینډي یا د کدوګه واچو او تر څنګه لږه غوښه هم پکې اضافه شي نو دې کې بیلابیل غذایي مواد واچولای شو زموږ د بدن اړتیا په دې پوره کیږي. همدارنګه میوه کې کچې ته یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري څه خبره ده چې څلور نفر یو کینو یو مانا او یو مالته وخوري نو هم با پدی باندې فشار زیات نه شي او هم با ټولو ته بیلا بیل خواړه د کورنۍ ټول غړو ته به د غذایی تنوع نه به برخه من شي.
بله بسیار زیات معلومات مفید تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی شما چی علاوه میکنین بر علاوه که ډاکټر صاحب مسائل که گفتن یا شما منتظر میشینین که مردم مریض شو بعد از توضیح میکنین؟ بفرمایید احمدزی صاحب. ببخشید شوخی های مرا بفرمایید. با اجازه ډاکټر صاحب بر از اینکه سوالات تکرار نشه به شنونده فرصت میتیم شنونده سوال کنن. شنونده بفرمایید.
سلامونه محترم نظر صاحب تا درنو محترم ډاکټر سوینی ته ولنه کومه په دغه دی ورداګی نه
مهرباني.
نو په دې راځه نه مونږ د محترم ډاکټر سوینی دغه پوښتنه ده چې دغه ویروس د کوم سینه ته کومه سینه پورې نه ډیر شدید وي په دغه یعنی د تلاسکالر نه څو کال نه پورې دای ډیر هغه کو او په دې چې کومه وزګونو نشي ستپدا وشي سلای په دغه لرو پلاتو سیمو کې چې مثال ډېر مې وو تام د استلو لوفراساینی کې او په استلو دان شونو تر لوفراساینی کې چې هغه انرژي لري په دغه لرو پلاتو سیمو کې هغه کاسول په دغه ویروس باندې مبتلا نه وي سلای د څه شو نه ستپدا وکړي چې دغه یو څه جلوګيري وکړي او که یو څوک د راډي چر ګولې ستپدا کو دام کولای شي چې پنسون باندې د ضعیفي حالت را ویلي د دې موږ یو دوست یا د راډي چر ګولې دری است په دکی وی نو دری د سې ویزه ای پکړه ایمه مو کدا به سی پرې شي وای چې کدا سې وی کې به د ویروس باندې مختلف شي چې دا مشکل یې درات نشي نو دا یو سوال ولر به خوشاله شي. ډاکټر سلام
علیکم.
ډاکټر صاحب لودین
زبا فقط خوړو برخه کې معلومات ورکوم. نو بقدرمنه حمزي سي تپريد مغه بده وایروس او دا وردک سي پښتنه او هغه ته ان شاء الله صحیح معلومات ورکي. نو د زما ټول او ریډونکو ته یو دغه درې شي هغه خوړه په لری اطرافو کې یا په هغه سیمو کې چې تاسو فکر کوي چې مونږ خار نه ملریو حتمی نه ده چې لیمو او نارنج او دادي تنا ویتامین سي ولري. دا یو مرچ دا مرچک یو مرچک د دریو لیموګانو په اندازه ویټامین سی لري. نو کته سي نیم مرچک یا د مرچک څلورم برخه یا د دلمه مرچک چې تریخ نه دی خوږ دی ادا استعمال کړئ. یا هر پاڼه شنه پاڼه چې پاکه کاغه دنیا دا کاغه یې نه لري کاغه پالک دی هغه ک ټین دی په سبا ټین دی په ټول زینو کې په دې سیمه کې ماو کتل چې ډیره ځانه پیدا کیږي دا ټول سبزیجات دا کافی ویتامین سی لري. نو تاسو کولای شئ چې تاسو په هر سیمه کې اول د دې څخه تازه سبزی هادي اقل درې وخت استعمال کوي په بوزا کې لکه سار هم کوشش وشي چې دغه سبزیجات په خپل خوړو کې اضافه شي. که هیڅ نه کیږي او دوه حلقې بادرنګ هم اضافه کولای شي د غرمه کې او د شپې لپاره. دویمه موضوع دا چې ټول موږ ډوډۍ خورو نو زه په دې باندې بحث نه کوم چې ډوډۍ څه ګټه لري او څومره خدای خورو. دریمه موضوع پر اعظم غوښه چې نه لري لوبیا خوازي کې پیدا کیږي نه خود خوازي کې پیدا کیږي دال خو پیدا کیږي می خو پیدا کیږي دا حبوبات کې چې هدف هر شي پیدا کو دا حتمی باندې سبزی کې اچوي او ډوډۍ سره خوري. زه مطمئن یم چې هم بستاس د بدن انرژي پوره شي هم بستاس د بدن قوت چی
هم برای میکروم
مقابل که
ساس
مقاومت لوړ شي.
مننه. تشکر. دکتر شبمی جا علاوه بکنم که در روزا یک گزارش بود میگه افغانستان در میان سه کشور رو به رو با کمبود غذایی قرار دارد. یک گزارش تازه جهانی در مورد بحران غذایی جهان افغانستان را در میان سه کشور قرار داده که با کمبود خوبی رو خواندم. در این گزارش شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی آمده که نامنی های دوامدار شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از عامل عمده عدم مسئولیت غذایی هست. از او خواهد تشکر که به کسایی که مسئولیت غذایی هم نداره توصیه ها باید شده که چی بتانه ورزی که مردم ما از فکر نکنن که ما از دل بیغم گپ میزنیم از غم از او خبر نداریم. بسیار زیاد مهم است این موضوع را اگر یاد بکنیم به تمام کسایی که در افغانستان ما را میشنوه. خب احمد صاحب ول از لحاظ تکنیکی دکتر صاحب به شما پاس داد صاحب جواب اگر ارائه کنیم خوش میشیم.
نظر صاحب ډیر ډیر مننه دا چې ډیر بخښنه سره دا چې وردک صاحب پښتنه کړی چې دغه وایرس په خون سینو سال کې ډیر زیات شدید وي یعنی عواقب خطرناک وي او دغه انټیبایوټیکس یا دغه چیر ګولې بدن ضعیف کوي کې نه کوي. اول ټول هغه اشخاص چې هغه د بدن دفاعي سیستم کمزوري وي دغو په نسبت باندې دغه وایرس د دې وایرس خطیسات د دې وایرس شدت د دې وایرس اختلالات او د دې وایرس هغه جنجالونه بیا خطرناک حالت داخلي کی. مثلا یو څوک د شکر ولري ځکه شکر مریضان د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي هغه که ټایپ 1 شکر وي که ټایپ 2 شکر وي. ټایپ 1 شکر معمولا په ماشومانو کې رامنځته کیږي په ځوانانو کې رامنځته کیږي او ټایپ 2 شکر هغه معمولا د 30 کلنۍ وروسته رامنځته کیږي. او همدارنګه یو څوک د سرطانیا فتولري نور مزمنه دوامدار مرضونه کاغه د ګردی مرض وي کاغه د ینه مرض وي کاغه د بدن د کومه بلې برخه مرض وي نو دا غټور یا دا چې مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري د حملګي په جریان کې د وجود د دفاعي سیستم کمزوري کیږي. نو دا هغه اشخاص خلاصه دا ټول هغه اشخاص چې دغه د بدن دفاعي سیستم کمزوري وي دغه په نیز باندې د مرض د کورونا خطیسات یا د کورونا هغه خطرات ډیر زیات بیا خطرناک تمامیدل شي. بل ټول انټي بیوټیک چې کوم دی هغه د بدن ضعیف کوي خو برعکس کوم طاقت چې د کورونا د وایرس پر اړیکه باندې شوې دي که چیرته یو څوک نن سبا ټول هغه شاته چې غوښته ریزش ولګيږي مونږ تاسو باید دا د کورونا په غوښته داخل کو ځکه دغه ریزش هم یو نو وایرس او کورونا چې دغه هم بل نو وایرس ترڅو چې مونږ تاسو د دې تفکیک او پی سی آر کوو د کورونا پر اړیکه باندې نو بیا نور مشکلات ورکوي. نو که چیرته یو څوک د ریزش هم ولري هغه باید کوشش وکړي د بجای انټي بیوټیکو څخه استفاده ونکي او د خسرانه دوايانو څخه استفاده ونکي. اوغوی باید په انټي بیوټیک نه استفاده کوي د ماکرولیټ خاندان انټي بیوټیک چې ازیتروماسین په نام سره دی د دې نه استفاده کولای شي او همدارنګه د بدن دفاعي سیستم پورته بولای شي د بدن دفاعي سیستم د پورته تک په خاطر باندې اول غذاګاری دي چې ورته رودین صاحب اشاره وکوله بغیر د غذانه ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي باید ویټامین ډي واخلي. ویټامین ډي د کورونا په تداوي کې شامل خبره ده، او همدارنګه ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي، زینک باید په کافي اندازه سره واخلي، باید استراحت وکړي، مایعات په کافي اندازه سره واخلي، د سبزیجاتو نه باید زیاته استفاده وکړي، د ترکاري نه باید زیاته استفاده وکړي، د میوې نه باید زیاته استفاده وکړي. یو بل نقطې ته اشاره کوم، ویټامین سي د حرارت مقابل کې مقاومت نه لري. هر هغه څه چې ویټامین سي لري، که هغه نارنج وي، که لیمو وي، مثلا ټول سبزیجات په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، هغوی باید پاخه نه سي، په خام شکل سره باید وخوړل سي. که چیرته د حرارت سره مخامخ سي، نو بیا ویټامین سي خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي او بې ځایه دغه د درد دواګانې وي.
احمد صاحب جواب ته نه بګریم
بازار صاحب، بل دغه مستانګول چې د ننګرهار نه تماس نیولی و، څنګه کولای شو چې دې وایرس څخه موږ ځان وساتو؟ که چېرته ده دا برنامه اورېدلي په شروع د برنامه کې ډاکټر صاحب لودین او ما دواړه ورته اشاره وکولې، اول باید ټول هغه اشخاص چې غواړي چې د کورونا څخه ځان وساتي ماسک څخه استفاده باید وکړي. دوهم باید ورځ څو ځله باید لاسونه په صابون باندې ومینځي، ځکه چې د دې وایرس دغه بیرونی برخه چې کومه ده دا شحمي ده. کله چې د صابون سره مخامخ شي هغه شحمي قسمت لایز کیږي، تخریبیږي، په نتیجه کې دغه وایرس د منځه ځي. او همدارنګه کله چې دوه نفر د یو بل سره مخامخ کیږي باید دغه فاصله مراد کړي، د یو نیم متر دوه متر پورې فاصله باید مراد کړي. که چیرته یو څوک ټوخیږي یا تک وي، نو باید دسمال باید خپل پوزې ته ونیسي یا مثلا په لاس کې دغه واچوي، او همدارنګه د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي. په داسې ځایونو کې چې هلته تجمعات خلکو زیات وي، نو هلته باید اشتراک او ګډونونه کې تر څو به چې کولای شي. نو دغه ټول نقاط چې کله په نظر کې ونیسي، انشاءالله د دې وایرس څخه دای کولای شي چې وقایتي او ځان هم ورنه خلاص کی. او بل نن سبا واکسین راغلی، واکسین اکثرا ټول هغه ورسی افات چې هغه واکسین ولدي نو باید واکسین شي. نو بل وقایوي خلاره، مسلکی لاره، اکاډمیک لاره، طبي لاره، واکسین د خوشبختره زموږ تاسو په هیواد کې هم اوس واکسین سره د واکسین مراکز د تاسو دي لاړ دي سي واکسین دی ولګوي، تر څو چې د دې وایرس په مقابل کې انټي باډي په داخله د بدن کې جوړ شي، تر څو چې بیا په خپل هغه انټي باډي د وایرس سره مجادله کوي. بیا که چیرې دغه وایرس بدن ته هم داخل شي، مخکې د دې نه چې مرض رامنځته کی، خپل بدن دغه وایرس له منځه وړي. دغه نقاط چې په نظر کې ونیول شي، ان شاء الله د دې وایرس څخه خلاصېدلای شو. دغه زینب بیبی که تماس گرفته بودن که فشار ما قبل از رمضان هم پایین بودن، آلی در جریان رمضان هم پایین هستن، چشمای ما هم سیاهی میکنه، اول با ارتباط فشار ما میخوایم که یک چند نقطه را برای زینب بیبی ارائه کنم. فشار وقتی که فشار بلند خون که او را سیستولیک میگه از 100 پایین شوه، و فشار پایین که او را دیاستولیک پرشر میگه که او از 60 پایین باشه، این را فشار پایین میگه. اگر فشار بلند از 90 پایین شوه و فشار پایینی از مثلا 50 پایین شوه، این را باز شاک میگه. چهار نوع شاک هستن که او باز یک بحث بیخی جدا هستن. تماما کسایی که فشارشان پایین میشه و این توصیه ما برشان نمی هستن که باید مقدار کافی مایات بگیره تا که اونمو والیم داخل رگه هایشان که او را انتراواسکولار والیم میگه او به اندازه کافی زیاد شوه، پس فشارشان بلند شوه. و دیگه کمخونی، چشمای اکثر خانم هایی که چشمای سیاهی میکنه، دلشان تکان میکنه، زود مانده میشه، و چیزایی که سرد باشه به خوردن از او، یا چیزایی که ترش باشه به خوردن از او علاقهشان زیاد باشه، اکثرا اینمی مردم کمخون هستن. چرا؟ تمام غذاهایی که ما شما استفاده میکنیم روزانه از 1 تا 1.5 میلی گرام اهن از طریق غذا به بدن ما شما داخل میشه. وقتی که یک خانم اما مریضی ماهانه پیشان پیدا میشه، یا مثلا حمل داشته باشه، یا مثلا به طبلشان شیر میته، اینمی تا قضا یا ریکویرمنت که اهن روزانه 2 تا 5 میلی گرام میگرده. به این اساس از طریق غذا بازی جبران نمیشه، باید به این اشخاص بعد از این باید اینمی اهن از طریق دوا پیشان برای این مریضا توصیه شوه تا که اونمو ضرورت اهنشان تکمیل شوه. هدف ما اینمی است که یک دفعه در پالوی فشار باید خون خودم معاینه کنه به خاطر کمخونی. اگر کمخونی باشه اینمی نقاط مرا در نظر بگیره و مکرس تداوی کمخونی را باید مراد کنه که 3 تا 6 ماه هستن. انشاءالله از این حالت، از این مشکلات، از این جنجالا میبرایم.
تشکر دکتر صاحب مزه. خب مزه صاحب شما چی علاوه میکنین صاحب؟
نظر صاحب ما به ارتباط این موضوعی که لودین صاحب بسیار خوب تشریح کردن که کمخونی پیش زنها نسبت به مرد ها زیاد هستن، علتهای اساسی از نظر طبابت سی علتی عمدن در او را تشریح کردن. اول ریکرمنت که زیاد شوه مثلا در جریان حاملگی و شیر دادن یا مثلا عادت موار.
امیر اگر در پشتو بگوین برازی که لودین صاحب یک قسمت شده دری گفت، کسایی که پشتو زبان هستن اگر او نفهمن باز خوب نمیشه، برازی که در پشتو امیر بسیار کوتاه کوتاه تشریح کنین که بازیر ما تکرار را میکنیم روز جمعه نشتم شبه که از ذره مردم مستفید شبه بفرماین. اما زیسه
نظر صاحب دا چی دی کمخونی مشکلات پر طول دنیا که دیر زیاد دی، خصوصا پا وانسان که دلتا دیر زیاد عوامل داری که دیر اونده عوامل چی دا کمخونی تا چی گوانسان و سرمه خامشکی که خصوصا چی زنانه و سرمه خامشکی که داری اونده ایلتون داری. اول دیدی د اوسمن ریکوایرمنت بجاتیږي، ریکوایرمنت یا ضرورت بجاتیږي. مثلا په کوم حالت کې ریکوایرمنت زیاتیږي؟ په هغه حالت کې ضرورت زیاتیږي کله چې یو خور یا یو مور حمل ولري، یا دا چې مثلا ماشوم ته شدی ورکوي، یا دا چې دیوی زنانه هغه میاشتنی مریضی چې کومه دغه ډیره شدیده وي، میاشتنی مریضی کې رو میاشتنی مریضی کې د 15 سینه نیول تر 230 وینه ځای کیږي، او دغه وینه دی میاشتنی مریضی د اوسمن په میتابولیزم کې اساسي رول لري. یو علاج د کمخونی امداغه ده. دوه مله ده ده که چیرته د وسبن جذب خراب وي، مثلا یو څوک په معده کې مشکل ولري یا په کولمو کې مشکل ولري، په کولمو کې دوه نو مرض لري چې غته اریټیبل باول ډیزیز وای لکه کرون ډیزیز السریټیو کولایټیس، یا مثلا دغه د کولمو چونجی ولري، یا یو څوک په مزمن او دوامدار ډول سره هغه د درد وګانو څخه استفاده کوي، د اسپرین څخه استفاده کوي، دغه ټول هغه څه دي چې د وسبن جذب خرابوي. دریم ده چې په خپل دغه د اوسپنې ضایات بدن څخه ډېر زیات شي، نو که چېرته یو څوک خونریزیانې ولري، نو هغه خونریزي که چېرته ښکاره وي یا پټې وي، که هغه د مثلا د هضمي سیسټم د لارې نه وي، د بولي سیسټم د لارې نه وي، د پوستکي د لارې نه وي، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کمخونی رامنځته کوي. نو چې کمخونی رامنځته سوله، اول په طبابت کې اصل دا ده چې کله چې یو مرض رامنځته کېږي، کمخونی هم یو مرض ده، نو هغه د مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې اساسي علت پیدا شو، هغه اساسي علت باید تداوي شي تر څو چې هغه مرض په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي. دوم نه، کمخونی چې د هغه د ویټامین بي 12 د کموت څخه رامنځته کیږي. زمونږ ستاسو په وجود کې د 3 نیول تر 15 ملي ګرام پورې ویټامین بي 12 په شکل د ذخیره موجوده ده. د 15 ملي ګرام ویټامین بي 12 تر 3 کلو پورې یو شخص ته که ویټامین بي 12 د بدن ته داخله نشي کار وکول شي. دریم نه، کوم خونی چې د هغه د فولیک اسید د کمبوت وجه نه ده. فولیک اسید هم د 3 ور تر 15 ملي ګرام پورې زموږ ستاسو بدن کې وجود لري. که چیرې د فولیک اسید دغه 15 ملي ګرام موجود وي، تر 3 میاشتو پورې یو شخص دغه بدن ته فولیک اسید داخله نشي، هم دغه ذخیروي فولیک اسید تر 3 میاشتو پورې کار کولای شي. فولیک اسید اکثر په ټول هغه سبزیجاتو ترکاریو کې چې هغه شنه پاڼه ولري، کغه هر شی وي، په امر کې په کافي اندازه سره موجوده. او ویټامین بي 12 چې دا هغه په غوښو کې زیاته ده، په لبنیاتو کې زیاته، نو د لبنیاتو د غوښو نه استفاده باید وشي. او اوسپنه مخکې ورته اشاره وکړه، اوسپنه هم په غوښو کې په زیاته اندازه سره موجوده ده. او بل د اوسپنې د جذب لپاره محیط چې کوم ده باید اسیدي شي. نو ځکه اکثرا که چېرته یو څوک د معدې مشکل ودن لري او کمخونه وي، د وینې دا د کمخونې د دوا په څنګ کې باید ډاکتران د ویټامین سي ټابلیټ هم ورته هغه کې، تر څو چې هغه د اوسپنې د جذب لپاره محیط اسیدي شي، پی ایچ اسیدي شي، تر څو چې اوسپنه په کافي اندازه سره جذب شي. او بل په خالي معده باندې د اوسپنې هغه عوارض جانبي د معدې تخریش ته او د معدې درد د معدې مشکلات دي، نو اکثرا دغه مریضان دا نشي تحمل کولی. نو په همدې اساس باندې زما دا ده چې هر مرض چې هغه مثلا دغه کمخونی وي یا مثلا دغه نور افات وي، دوی هغه اساسي علت باید پیدا شي. او بل دغه د غذایي رژیم بیلانس باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، تر څو چې زموږ د بدن په خپله د ډېرو مزمنو او وایرسي افات وي، بکتریایي افات وي، نور افات وي، په خپله وجود د هغوی سره مجادله وکړي، او د وجود دفاعي سیستم پورته لاړ شي. د وجود دفاعي سیستم په همدغه سبزیجاتو ترکاریو میوجاتو سره پورته ځي، په منظم ډول سره په فزیکي فعالیت سره پورته ځي. که چېرته څوک وزن ولري، وزن کم کړي، هم دفاعي سیستم قوي کېږي، او همدارنګه ویټامین ډي باید په کافي اندازه سره واخلي، ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي، زینک باید په کافي اندازه سره واخلي. او نو دغه ټول نقاط چې په نظر کې ونیسي، ان شاء الله موږ تاسو به نه تنها دا چې دغه د کورونا د افات څخه چې دا یو وایرسي افات یا مثلا نور امراض یا وایرسي او بکتریا افات زموږ ستاسو بدن مخیر دینه چې بدن زموږ ستاسو د حمله لاندې وګرځي زموږ ستاسو بدن هغه خونساتوي لمینځوي او زموږ ستاسو په نس باندې د مرض د ایجاد هغه توان مندي دا بیا دوی لمینځي.
خب دکتر صاحب لودی نال نوبت شماست. امو فکایی مهم مشهور است نیو کدام خانم پادشاه که بوده در فرانسه کجا او را که میگن والا مردم نان نداره برش میگن کیک بخو. بعضن شنونده حال روز ایدام رسید کیک کلچه هم فریمان است، خب شما گفتین کیک کلچه نخور، راستی هم که وضعیت خراب میشه. اگر قسم چی شوه که از ضایع شدن غذاها مواد غذایی اینا جلوگیری شوه، به طور مثال در بین ترکمنان ما یک غذا بود ما خوش داشتم میخوردم بوده، قره چوربه میگن به زبان ترکمنی، قره چوربه یعنی شوروای سیاه. شوروای سیاه مانایشی بود که همین نانای قاقه میگرفتن یک قسم قرمه واری پخته میکردن در او. اگر گوشت مشت میبودم و خوب، اگر نمیبودم اما رقمی که قرمه را پخته میکردن پخته میکردن بسیار یک چیز مزدار میشد. از او خاطر اگر این و کلچری گپان بیم یک کتنان قاق در هتلا در جایی که معتبر هستن میره به توصیه شما چی است؟ از یک طرف ایدم فراموش نکنین سه بفرمایید.
ما خدا باری کل موضوعات شما یک اولین نقطه مییستن که در جریانی روزی و در بعد از ماه رمضان قسمی که گفتم ما باید تغییر بیاریم در کارا و رواجهای خود. اولین تغییر ایستن که ما باید رو بیاریم به طبیعت، میوی تازه و سبزیجات تازه و مایعات تازه استفاده کنیم، نه از جوسی مارکت و تجارتی، نه از نوشاباب و از مواد غذایی که از مارکت میاریم مثل که کلچه که قبلا گفتم. و ضمناً غذا باید غذای متنوعی بخوریم. ما درباره غذا سی اصل بسیار زیاد خوش دارم. یکی که غذا باید قسمی توصیه کنیم که در هر جای موجود باشن، و دومین اصل ای باشن که هر کس بتانن خریده بتانن، و سیومین اصل ایستن که اینا با طریقش بفهمن که چه قسم استفاده کنن. ما همی که شما یادآوری کردین متاسفانه ما در افغانستان بعضی مشکلاتی داریم که نمیتونیم غذا را پاک نگاه کنیم و از یک وقت به دیگر وقت او نگاه شده در یخچال و دیگر نفر ندارن. و ضمن موضوع نان قاق اینا را که گفتین که در شروع میدانشن، من فکر میکنم این خوب است از نگاه ام مزه خوب است، ام مواد ضایع نمیشن. قسمی که راپور گفته که یکی بر سی مواد غذایی جهان ضایع میشه، که این یکی بر سی مواد غذایی تمام ضروریات فقیرترین جهان را پورا کرده میتونست اگر ما او را به طریق درست تنظیم و اداره کرده میتونستیم. متاسفانه که این وقت میخواین. فعلا من توقعی دارم که ما اولین کاری که میکنیم ایستن که ما چای صبح را باید قوی تر بسازیم. مردم ما چای صبح عمیق، چای تلخ و چایی که هیچ چیز ندارن سر میدی خود بمبارد میکنن، و او میدی که تمام شب برای قلبتان که قلب تا شش منزل، اگر ما همی قلب میماندیم تا شش منزل او بالا میکند، این قدر قوت دارن که خون پمپ میکنن، تمام شب خون دوران میکند در بدن ما و تمام حجرات ما انرژی تهیه میکنه. او خوب غذا و به انرژی دارد داشت، چرا چای بتیم؟ متوقعی ما ایستند که ما صبح در پالوی نان یک غذا را اضافه کنیم که او غذا حبوبات حتمی داشته باشند مثل نخود، لوبیا و یا این قیمت نیست ندرس محترم. هر جای اگر ما میفهمیم که وضعیت اقتصادی مردم ما ضعیف هستند، اما ما میفهمیم بعضی مردم اگر 50% مردم بگوییم اینا حداقل یک قطعه‌ای دارن که امون خود را طرف صبح آماده کنن و قبل مشهور نخود بخوریم، امورا بهترین قرمش آماده کنن و امرایشان یک دو حلقه بادرنگ و دو حلقه از بانجان رومی بگیرن. امی شخص هم از نگاه معافیت قوی تر است، هم از نگاه بادی بیلدنگ بلاک یا خشتی بدنش که امی امینو اسید و پروتین است که از نخود و گوشت جور شده ای پورا میشن. اما این مردم هم چای میخورن یا از بازار قماق میخورن یا مربای بازاری میخورن. من مخالف همه مواد غذایی که از بازار میاین و او کمترین اطمینان از او دارم که از چند روز در کانتینر در هوای گرم تا ایل انتقال شدن و در دکان چه قسم ایل نگاه میکنن و ایل چی مواد جور شدن و حتی بعضی مواد غذایی مانند شیر او سفید کنند که در قوطی میایم. اولین کاری که میخوایم که عادت مردم متبدل کنیم که صبح باید غذای خوب بخورن، غذایی که میخورن متنوع بخورن، تنوع در غذا باشن، تنها پالک نخورن، تنها
فاصلیا نخورم، تنها برنج نخورم، بلکه دمو برنج فاصلیا و بادرنگ و
بسیار جد. تشکر دکتر صاحبای محترم. دکتر صاحب فضل احمد زئی متخصص داخله، همچنان دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین متخصص غذا تغذیه.